Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شپږم او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وجلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سی ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالات نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کیږي د فارګوټ ویسټ میترو تمځای ته نږدې شوی ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هانګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اژانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې د 300 څخه ډیر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات او دغه راس د 140 څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوي. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوي دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ وویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدره توکو د قاچاقلونکو په وړاندې د خپلو عملیاتو د پوځي برخې په توګه بخنې سره د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی له یوې اډې کار واخلي. د نشې توکو د قاچاقلونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانتو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې امریکا د وینزویلا د مخدره توکو د قاچاق یو باند یا یوه ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله او یو بل تن یې سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 2080 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تراس کې 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاتنی سی او بل لورتزان پر نړیوال سټیج قربانی خي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره،
پاکستان لیوی خوا پوځي عملیات او لبل خوا ډیپلوماسي مختبری او هڅه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه، خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوې دي چې دغه مریض ویل عادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دي.
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته.
نور راپورونه هم شته. هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو. د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپل کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پراخې کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د زینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوی چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالی او د افغانستان دفاع ونشي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر سیاسی کارپوهان وای پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکي حل ځلې زیاتې کړې دي. دوی وای پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالی ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي رادیو ته ویل
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان له یو خوا پوځي عملیات او له بل خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو او لویدیزو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وخی او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پی له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان نور نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تشته
خالی است.
غوث جانباز بل سیاسي کار په وای د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبرې د ناورین پر اخیدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو لاره ستونزې حل کړي که څه هم شخړې خای تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لارې ستونزو ته د پای ټکی کشیږي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري، خو نه په هغه کچه چې پاکستان مخې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 26مې تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن اور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي. تر دې وروسته پاکستانی چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي. تازه د ایران د ملي امنیت دادی شورا منشي علي لاریجانی د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجانی په راولپنډۍ کې د پاکستان للوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ایز امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. لاریجانی د نومبر په 15مه اسلام آباد ته خپل دوه ورځنی سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدلی. د دې لیدنو د اعلامي علماخې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د سیمې امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبي اسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره یې د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغو ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړې چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي. محمد صادق دغه شان ویلي چې یوه ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت، د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوې وه، خو له دې پرته درې پړاو خبرو کې هیڅ عملي پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9مې د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و مې ورېدل چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل لور ته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي، او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه ورمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمېر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمېر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لاستنه ملکیان وژل سوي. وروسته د پاکستان پوځ ویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دی کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو، د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټول خارجي قرضه وه $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
گران صاحب وبخشی، یعنی آیا چه په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چیرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړی دي. ازادي راډیو راپورونه هم د سړي په مخولګي کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړې دي، خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي، او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لږه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال عاصم منیر هغوی کوي موده وجدوي او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به احتساب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1903 یم کال قانون شاغه ټول خلکو منلای وو هغه وای تر پښو لاندې کړه او اوس په پاکستان کې قانون نشته. دغه پزیټیو باندې په لاهور کې په پښتونخوا کې په نورو شهرو کې ډېری مظاهرې شوي دي همدانونه مظاهرې کې.
وبخښه ګران صاحب، ګران صاحب وبخښه، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه د کوم شاو تستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نا د خلکو د ذهن درا ګرځول له خطر په افغانستان بمباری کی بل لورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کی ولی باید انکار وکي.
هما دغه نقطې ته زړه اتلم شي بشه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلی د دغه ډیورند فرضی کشي او شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کړي. ځکه دوی په ستونزمن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي. نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه تاسې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وزن عام نه ده دغه ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي. نو د دې لپاره هم دغه شی دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړی دا بمباری نه دي کړی دا حقیقت نه لري دغه یې کړی دا خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حمله د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وسولې. نو دغه خلک وایي او دغه ځایي خلکو څخه هم دا شی راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوی دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباری شوی دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سرکینی او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواو شا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډګ ګاډي ایثار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په کتارونو کې ولاړ دي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ را بار کړی دی او یو میا ش 15 سو د وسه فهم دی زبانی ولاړ یو واستد خپل حالات نه یاتیم زړونه تنگ دی ولای نه امیر صاحب غریب دی بس جامیر ته وسره تراوین دینور جامو تکلیف هم دی خینه نشره نه پاک راوین دبل ډوډۍ تکلیف دی زیادی دیګو دوم رستړي کو سم تابع نشته چې بازار دلار شو امنګ زال دیګي سامان راوړو دلته پوخو منګ دا واړو چې یادې بارډر خدای کې کو بارډر نه کولای و دا افغانی ګاډي دی په نور واړو پاکستانی دی په نور واړو جمیار څومره وخت باندې باندې کیږي
نو ما نیم ده روان افغانستان ته مرا برکړی مدوی ده موږ د دوړو حکومتونو د خواهش ته چې ډیر زر ته زر کولاو شي باکه دا ترانسپورت ته کولاو شي دا که ډیر مشکل لاندې یو تیرون هم داس پنچرکګي ولیاړه باندې دوبو مشکل ده د ډوډۍ مشکل ده د مانځه مشکل ده او دوړو حکومتونو هم دا خواسته چې لیار کولاو کا
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15مه نیټه دا وکړې چې د نومبر په 14مه نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوسټ په خوست پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي خو بیا د پاکستان د پوسټ ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړی او دی ویلی چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دی کړی سږ کال د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي په تورخم باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې خو دواړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخواني او کیسونه خبر شي خو اوس راځو دي ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ واخو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخستنځو سره مخامخ دي
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي نو موري چهارشنبه د نومبر 26 آزادۍ رادیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو د سیمه موټر نشته دی خو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کله یې کله نه مریض بیا د سپسیا پاتې شي د نن سبا ته پاتې شي کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نو موټر څخه یا د سړک خراب دی ډیر مشکلات دي
افغانستان د لسیزو جګړو پراخ اقتصادي ستونزو لامل د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دی وران ویجاړ سړکونه د عامه ترانسپورت نشټواله د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لوی لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پنګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خونځي او روغتي مرکزونه او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي رادیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا د کڅنګ چخار کې د دلته نشته نورستان کې یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو
ته د ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لړل دي چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنه لا لوړان دي ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سړکونو یو سات کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورټ او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پای شی بوت نګدې شوی یو. د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هند سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوی او د سینما په خوانی یادونه ورسره تازه شوی دي.
فلمای سیاه سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستی او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپې د کلن شوقې همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسیږي او په تیره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړې.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمکې شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ پرې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښودو. خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو خپلو کې تمثیل وو.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نشول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته سیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به مو
کوتاه بود، یکی دراز بود.
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه هتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډیر چې مشهورو شولې فلم او جهیل کې اوس پار مثلا زما خپله ډیر خوښېدو، ډیرې ښې سندرې درلودې، ښې منظرې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینما